هابينينج خبري.
روكو راست
سبيني خبري.
روكو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه روک و راست سپین خبر امشب گردانندگی میکنیم. درست 59 سال پیش از امروز در سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد ظاهر شاه تهیه و تصویب شد. پس از نظام نامه دوران امان الله خان و اصول اساسی نادر خان، این اولین قانون اساسی افغانستان بود که در 11 فصل و 128 ماده با تصویب لوی جرگه رسید.
سلامونه و نیک هیلی زما لخوا هم تاسته خرغلاست ویم چی پروگرام تا پخیر رغلی پدیخ پروانه که در افغانستان در اساسی قانون پاره یا د اساسي قوانینو په اړه د چسرنګ د قوانین رامنځته شول او څنګه بیرته د بیلابیلو حکومتونو لخوا ملغا شول، په همدې اړه نن د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو. لکه څنګه چې آصفي صاحب مخکې اشاره وکړه، د دیموکراسۍ د لسیزې د اساسي قانون د تصویبېدو یادونه وکړه. موږ په داسې حال کې د اساسي قانون په اړه نن بحث کوو چې افغانستان هم د اوس اساسي قانون نه لري، دا چې د اساسي قانون د نشټوالي له کبله نظام له کومو ستونزو سره مخامخ دی، ولس له کومو ستونزو څخه کړیږي، په همدې موضوع بحث کوو.
تشکر از شما. اما قبل از اینکه مهمانای محترم ای بحث معرفی بکنیم، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم، سپس مهمانا را معرفی کرده و بحث خود آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنوریدونکو، ستلی مشی ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د خوړو نړیوال سازمان خبر ورکړی دی چې دا دویم ځل دی چې د غور په ولایت کې د بشري مرستو فعالیتونه ځنډول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان ویان وحید الله امانی د مې په دیرشمه د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د مرستو رسولو په چارو کې د طالبانو د چارواکو د مداخلې له کبله مجبور شول چې د غور په ولایت کې خپل فعالیتونه وځنډوي. خاغلی امانی زیاته کړی ده چې اوس یوازې ګرځنده ډلې په غور کې ماشومانو او میندو ته غذایی مرستې رسوي. ډبلیو ایف پی اټکل کوي چې د روان کال د می د میاشتې نه تر اکتوبر پورې به د غور په ولایت کې څه باندې 3,000 کسان د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو او د ایران د سرحدي قواوو ترمنځ د جګړې نه وروسته د ایران لوړ رتبه جنرال امیر علی حاجی زاده ویلی دی چې دا شخړې باید لوی نشي. د ایران د مطبوعاتي رپورټونو په اساس حاجی زاده د می په 9 وویل، زمونږ ډیر دښمنان په داسې پیښو پسې ګرځي چې د دې نه لویه موضوع جوړه کړي، شخړې ته یې واړوي او جګړه جوړه کړي، مګر هیڅکله به داسې ونه شي. د امریکا د اساسو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټه وایي چې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو پټ اسناد اول باید د دې کمیټې ټول غړو او بیا امریکایانو ته ښکاره شي. مک مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بارنیو چارو وزارت ته ویلي دي چې د امریکا خلک په تیره بیا هغوی چې په افغانستان کې جنګېدلي یا یې د کورنۍ غړي وژل شوي حق لري چې د حکومت اقدامات ارزیابي کړي. مایکل مکال او ګڼ شمېر نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه 14 امریکایي عسکر د افغانستان نه د وتلو په وخت کې وژل شول او 30 نور ټپي شول. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان د می د 9 ورځې د پیښو په حق له د پښتون د پاره بلل شوې ده. یو وګت ټیم په داسې حال کې عمران خان د پښتون د پاره بلل دي چې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي دي احتمال لري چې د عمران خان خلاف نظامی اجراءات وشي. د می د میاشتې په 9 د مالی غبن په قضیه کې د عمران خان د نیولو نه وروسته د هغه پلویانو د پاکستان په ټولو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د مظاهرو په لړ کې 9 کسان وژل شول، لسګونه نور زخمی شوي دي. همداشان یو شمېر پوځي او دولتي تاسیساتو ته هم زیان رسیدل دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یو بس په چپکېدو کې 10 کسان مړ شوي او 55 نور ټپي شوي دي. دا پیخه د می د میاشتې په دیرشم تاریخ هغه وخت شو چې بس موټر جمعو ته نږدې په یو کنده کې ولوېده. په دې بس کې هندي زیارت کوونکي وو چې د پنجاب د ایالت نه د کترا ښار ته تلل. د فرانسې خبری آژانس ویلي دي چې د سیمې خلک، چارواکي او د ژغورنې عمله مرستې ته ورسېدلې ده. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د جرمنی حکومت د می په 19مه اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره غږیدلې او هغه ته یې بلنه ورکړې ده چې برلین ته سفر وکړي. اردوان د می د میاشتې په 28مه د ترکیې د جمهوري ریاست دویم واري انتخابات ګټلې دي. د جرمنی حکومتي بیانیه وایي چې شولز د ناتو په تړون کې د ګډو متحدینو په توګه د برلین او انقرې ترمنځ په اړیکو ټینګار کړی دی. چین د امریکا د دفاع د وزیر سره لیدو کاته رد کړی دی. د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د می د میاشتې په 19مه نیټه وویل چې د چین د دفاع وزیر لی شان فول دی بلنه ورکړې و چې په سنگاپور کې د امریکا د دفاع له وزیر لوید آستن سره وګوري، خو چین دا غوښتنه رد کړې ده. د پینتاګون ویان بریج جنرال پارت رایډر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا بلنه د روان می میاشتې په لومړۍ ورځو کې د چین چارواکو ته ورکړل شوې و، خو د چین د خلکو جمهوریت متحده ایالاتو ته خبر ورکړ چې په روان اونۍ کې د دفاع وزیر لوید آستن سره نشي کتلای. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر د همدې اونۍ په پای کې په یو غونډه کې د ګډون د پاره سنگاپور ته ولاړ شي. ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په ماسکاو کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو څو ودانۍ زیانمنې کړې دي. د ازادي رادیو د خبرونو مرکزی څنګه د ماسکاو د خاروال سرګي سوبیانن په حواله ویلي دي چې دا بریدونه د می د میاشتې په دیرشمه سهار وختي چوي، مګر څوک په کمړه یا سخت چپی شوی نه دي. د ټلګرام چینلونو د راپورټونو له قراره سهار وختي د لسو نه زیاتې بي پيلوټ الوتکه د ماسکاو په فضا کې شند شوې دي. خو د عاجلو خدماتو ادارې ویلي دي چې په دې بریدونو کې د استوګنی دوه ودانۍ زیانمنې شوې دي. په خبر کې دا نه دی ویل شوی چې د غبریدونو چا کړې دي، خو تر دې مخکې ماسکاو د دې ډول بریدونو پړه په اوکراینا چولې ده. بل لور ته راپورټونه وایي چې د اوکراین په پایتخت کیف او نورو خارونو کې هم له پرون رئیس یو دیش بي پيلوټ الوتکه توغول شوې دي چې د چارواکو په وینا نه مشتی را غرزول شوی او دو نور بچ شوی دی. او د ګلوبل فایر وپانی په 2023 کال کې د نړۍ هیوادونه د پوځي قدرت په اساس درجه بندي کړی دی. د امریکا متحده ایالات په دې درجه بندۍ کې لومړی مقام لري. پوځي بودیجه 1.1 میلیارډ ډالر ده. دوه نوي جنگي بیړۍ، یو لس الوتکوونکي بیړۍ، 13300 الوتکې، 903 بریدکوونکي سرخی الوتکې او همداشان د نړۍ پرمختللي ټکنالوژي لري. روسیا په نړۍ کې دویم لوی پوځي قدرت ده. په اوکراین باندې پوځي یرغل باوجود د 2023 کال د جنوري په میاشت کې 4000 پوځي الوتکې درلودلې او اټکل کېږي چې پوځي لګښتونه به 4.6 میلیارډ ډالر وي. د ګلوبل فایر په دې درجه بندۍ کې چین دریم، هند څلورم، برتانیا پنځم، شمالي کوریا شپږم، پاکستان نهم، ایران اولسم او اسرائیل اتلسم پوځي مقام لري. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک راست سپین خبری هستین که به مسئله قانون اساسی در افغانستان اختصاص یافته. درست 59 سال پیش از امروز در سال 1343 خورشیدی قانون اساسی دموکراسی نو در زمان محمد زاهر شاه آخرین پادشاه افغانستان تهیه و تصویب شد. در برنامه در امی رابطه کمایی ها و کاستی های ای و خوبی ها و یا ویژگی های صحبت خواهیم کرد و از این زمان تا حال که فعلا حکومت طالبان بدون داشتن یک قانون اساسی است صحبت خواهیم کرد. مهمانای محترم برنامه
جناب آقای کریم پیکار پامیر نویسنده و تاریخ نگار و جناب آقای شهسوار سنگروال نویسنده مهمان ما هستند. پروفسور برنامه میگه که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای پیکار پامیر سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
بله، درود و سلام به شما و به مهمان گرامی جناب سنگروال.
تشکر از شما. جناب آقای سنگروال خوش آمدین به برنامه، صدای مرا بشنوین؟
بله بله، سلام و احترام برای شما و به پامیر صاحب تقدیم میکنم.
بنایت تشکر.
زه هم په خپل وار دوړ مېرمنو ته خرغلاست هم جناب سنگروال صاحب بحث لته سره پیلو کیږي چې په سر کې د پروګرام په پایل کې د افغانستان د اساسي قوانینو د تاریخچه په اړه لکه معلومات راکړي او دا چې ولې دغه قوانین پایښت نه لري.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د تاسو د خبرونه ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. د افغانستان تاریخ معلوم ده، د افغانستان اساسي قانون د افغانستان په معاصر تاریخ کې چې پیل له حضرت امان الله خان نه وشو او بیا وروسته د محمد نادر خان په وخت کې او هغه اساسي قانون چې د ظاهر شاه په وخت کې رامنځته شو. البته لدینه د مخه یو خبره چې ضروري ګڼم، هغه دا دی چې د شاه محمود خان د صدارت په وخت کې هم منگ دے دیا ڈیموکریسی حکومت یا سر کے محمد ظاہر شاہ امریکی نو گختل چتا سے تاسو د پاکستان سره یا د سیمه هیوادونو افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو سره چې موخه پاکستان او ایران او مرسته کوي، ولې له افغانستان سره تاسو د مرستو په باب هیڅ کوم مرسته چې د افغانستان خلکو ته سیمه ته نړۍ ته د پام وړ نه ده کړې، هغو خپلې نیوکې درلودلې او یو سره نیوکه دا وه چې ویلې چې په افغانستان کې دیموکراسي نشته، په افغانستان کې اساسی قانون شتون نه لري او د مطبوعاتو او د ریډیو رسنیو خپلواکي نشته او د ریډیو رسنۍ نشي کولای چې په حکومت باندې نیوکه وکړي او سردار محمد هاشم خان هر څه تخپلې ولکې لاندې راوستي. باید د افغانستان حکومت د دیکتاتوري ته د پای ټکی کړي او د دیموکراسۍ ته لار ورکړي. نو بیا خو ځکه شاه محمود خان نه رامنځته شو او د شاه محمود خان په وخت کې کته هم اساسی قانون شتون نه درلود او بیا هم په هغه تیرو کړو وړو باندې ټینګار کوو، ولې د تر یوه بریده د ځینې سیاسي ګوندونو ته هم لار هواره کړه او یو شمېر ډلې رسنۍ هم رامنځته شوې چې زه د بېلګې په توګه یا د ساري په توګه د وطن ګوند یادوی سم او د وطن خپرونه یادوی سم، زه د یخ زلمیانو یادونه کوی سم، د انګار خپرونه یادوی سم، وروسته بیا د ولس په نوم باندې یو بل خبرونه همدغه چې د محمودي تر مشرۍ لاندې د خلق جریده او د خلق ګوند دا ټول هغه څه و چې د شاه محمود خان د واک په محل باندې راپیل شول، ولې تدبیر دوام نه کوه او د دې یو لامل دا و چې د ظاهر شاه او د شاه محمود خان ترمنځ یوه داسې ستونزه پیدا داسې ستونزه نه وه، ولې دا ستونزه ورته لویه وښودل شوه. ښایسته معلوم دی چې په 1952 یا د 1951 په شاوخوا کې کله چې ډاکټر مصدق په ایران کې کودتا وکړه یا واک ته ورسېده او پهلوي کورنۍ ته د پای ټکی کېښود، دلته ظاهر شاه وویرول شو چې د سردار شاه محمود خان دغه دیموکراسي هم ویرونکی دی، نه چې په افغانستان کې دننه دغه چې خوځښت ته لاره ورنیسي. هماغه و چې سردار محمد داود خان واک ته ورسېد. سردار محمد داود خان ته ډېره بریده د خپل سکتر سردار هاشم خان تر اغېز لاندې و، ولې بیا هم هغه هیلې امیدونه چې په پام کې و چې امریکا هم دا تمه لرله او اروپایي ټولنې هم په ډېره بریده هغه دیموکراسي چې شاه محمود خان پیل کړې وه هغه ونه غوړېده، بلکې دې ته انقلابي دیموکراسي وویل شول. ولې کله چې سردار محمد داود خان له واکه ګوښه کېږي او په دې هیله باندې چې باید یو واک غیر سلطنتي کورنۍ ته البته د حکومت واک منځونه د حکومت واک ده ولي د ولسی نو هغه او چې ډاکټر محمد یوسف خان د انتخابي دورې په توګه رامنځته شو او بیا یو وکسیزه
څنګه ولس کیسه ډیره وګړه ښکاری اما متاسفانه چې وخت کم ده خوږی قصیدې چې باید واوریدل شي اما د پښتنې دویمه برخه تر ازم هغه ده چې اساسي قوانين په افغانستان کې جوړ شو په دې تیر رسول سيزو کې اما پایښت ونه مون ستاسو په نظر ولې اساسي قانون پایښت نه لري په افغانستان کې
که څه هم تاسو د ما خبرې رالاندې کړې ولې زما د نقطې سره اتلم خو مخازبم په خيزو اما ولې کله چې دغه اساسي قانون را جوړ شو دغه اساسي قانون د پاره تاسو پیږی چې کله اساسي قانون رامنځته کیږي نو د اساسي قانون سره یو څلور سیاسي خوځښتونه لپاره نه غورځول کیږي لکه د مخه چې ویل چې د شاه محمود خان په څیر کې یو څلور سیاسي ګوندونه یا سیاسي خوځښتونه رامنځته شو ولې د دیارلسو درې تاریخ د اساسي قانون په محل باندې هم دغه واده وشو چې سیاسي ګوندونه سیاسي فعالیتونه رامنځته کیږي حتی د احزاب سیاسي قانون جوړلو سره ولی سیاسی خوځښتونو مخدب نس وکړ هغه دوام وکاو نو یو عمل خدا او دوم عمل دا چې د سوچي د دغه قانون چې تسلسل پیدا نکړي یا دا قانون چې ادامه پیدا نکړي پتا یې معلوم دی چې په 1925 کال موږ دغه دوره هم د ماسټر تاریخ په پانو کې د دیموکراسي د لسیزي په نوم یادو د دیموکراسي لسیزي همدا چې بیا له سعودي تاریخ نه پیل شو په 1925 کې د سردار محمد داوود خان د کودتا په اساس باندې منځ لاړه کله چې دلته کودتا وشوه نو طبعا هغه اساسي قانون چې د محمد ضیا شاه په وخت کې جوړ شو که هم هغه اساسي قانون ډېر پرمختللی اساسي قانون و دا یوازې د
افغانستان
مایانا څنګهوال څه باست به د امور کو تاسو نه ډیر زیاته ما نه کوم زو په کار سره تبرته تاسو ګرځي
جناب آقای پایکار پامیر آقای څنګهوال یک نظر اجمالی بر گذشته افغانستان انداختن اگر روی مشخصا فوکس بکنیم سر قانون اصل 1343 به نظر شما این قانون چی ویژگی های خاصی داشت چی کاستی ها و چی خوبی های داشت
تشکر از سوال شما جناب آصفی از کنیم از نظر تاریخی و یا تسلسل حوادث تاریخی وقتی ببینیم در افغانستان عمدتاً نظام های پادشاهی یا مطلق الانان پادشاهان مطلق الانان حاکم بوده به اون دلیل سابقه بسیار طولانی قانون اساسی یا موجودیت قانون در افغانستان نداره اما طوری که جناب سندروال لطف کردن و گفتن قانون اساسی بر اولین بار در افغانستان در زمان اعلیحضرت امان الله خان به میان آمد البته نه یک قانون جامع و همه جانبه بلکه تون قلم های نخست بود اولین گام اونا گذاشتن به هر حال در زمان ضیاء شاه 1343 خورشیدی زمانی که زندیات سردار داوود خان استعفا میده از مقام صدارت اعلیحضرت ظاهر شاه که مدت طولانی مدت تقریبا 30 ساله با عنوان یک پادشاه تقریبا دست نشانده سپری کرده بود نمیتونست اقدامات مستقلانه و جدی داشته باشد چون عم یا کاکای مقتدرش به نام هاشم خان در رأس صدارت افغانستان قرار داشت و در حقیقت یک پادشاه عملا یک پادشاه بود ظاهر خان برادرزادهش باید رعایت میکرد احترام در برابر هاشم خان اما با مرگ هاشم خان یا استعفای داوود خان که با عنوان برادرزاده هاشم خان با یعنی با عنوان یک حاکم نسبتا مستبد حرکت کرده بود و انجام وظیفه میکرد با استعفای تقریبا دو موضوع مطرح شد در افغانستان یک سبب یا موضوع داخلی یکی هم دلیل خارجی موضوعات داخلی شد چنان که خدمت دانست کدوم سالها مردم افغانستان تحت حاکمیت استبدادی سلطنتی زندگی کردند و این کار تقریبا با استخوان مردم رسانده بود. زندانها زندانی پر شده بود، کشتارها صورت گرفت که خودش از نظر تاریخی یک بحث جداگانه هست. و ضمناً داوود خان هم اوضاع را در افغانستان طوری بار آورده بود که مشکلاتی را که با همسایه شرقی ما پاکستان به وجود آمده بود، گره هایی که از نظر اقتصادی و سیاسی در کار دولت مداری افتیده بود، همه ظاهرشاه را مجبور ساخت که بالاخره یک قانون اساسی مدنی یا یک قانون اساسی که در او حقوق انسانی ظاهر شده باشه او را به وجود بیاره. همون بود که بعد از استعفای داوود خان دکتر یوسف خان با عنوان صدر اعظم گماشته میشه و وقتی که از شورای افغانستان رای مثبت خود به دست میاره معزف میسازه کمیته تصویب قانون اساسی را که این چند مرحله داشت. البته در قدم اول تصویب قانون اساسی بود، در قدم دوم بررسی قانون بود که یک هیئت تقریبا 25 تا 30 نفری را تعیین کرده بودند و بعد از این نفاذ قانون یا توشیع قانون اساسی توسط ظاهرشاه بود. حالا باید خدمتتون عرض بکنم که قانون اساسی که در زمان ظاهرشاه 1343 نافذ شد در افغانستان، نظر و مقایسه که ما اوضاع تاریخی را در کشور ما میکنیم از قانونهای مدنی، یعنی مدنیتر این قانونی بود که در افغانستان نافذ شد. در اینجا حقوق اتباع، حقوق مختلف، جوانب مختلف دولتی و غیر دولتی، حقوق بشر، همه مدنظر گرفته شده.
بله جناب آقای، مزرد بخیم گفت شما را قطع میکنم. یکی از مطالبی که در این قانون اساسی ذکر شده بود که امیال قانون پیش روی ماست، ماده 24 نوشته میشه که اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمی کنند. صدارت عظما یا وزارت، 2 عضویت شورا، 3 عضویت ستر محکمه. آیا در این قانون یک نوع جهتگیری در برابر داوود خان و تمام تلاش هایش صورت گرفته بود؟ آیا یک نگرانی وجود داشت و این باعث شد که بعدن کودتای داوود خان در 26 سرطان صورت بگیره؟
بله، ارتباط مستقیم داره این موضوعات که البته مربوط میشه به شرح و بست امور تاریخی و سیاسی سرزمین ما. اگر قرار باشه ما در این مورد بحث بکنیم سخنهای زیادی خواهیم داشت.
بله، بله.
اما میدونم که برنامه روکراست فرصت بسیار زیادی.
بله، فقط 25 دقیقه وقت داریم. بله.
قانون اساسی زمان 1600 در 128 ماده و در 11 فصل تدوین شد که یکی از اون ماده هایش همین ماده 24 است که شما فرمودید. این تازه ترین ماده بود که تقریبا ظاهرشاه بر اولین بار از یک سلسله امتیازات خانوادگی خودش گذشت عملا، که در اون جمله وقتی گفته میشه که اعضای خانواده پادشاهی که شامل پادشاه، پسر، دختر، برادر و خواهر پادشاه میشه و زوجات شد، اینا نمیتونستن در این سه بخش یا رکن مهم دولتی سهم بگیرن که یقینا نظر پادشاه در اون زمان، یکی از نظراتشان همی دور نگه داشتن داوود خان که خیلی جدی و دکتر تورمانشانه حرکت میکرد، همی بود که باید دوباره به صدارت نرسه. در این شکل نداریم که این ماده نه تنها که موجب ناراحتی داوود خان فراهم کرد، بلکه یک سلسله اختلافات فیما بین طرفداران داوود خان و زانشار هم به وجود آورد.
بله.
و اگر دنبالی موضوع را بگیریم، منطقا اقدامات بعدی داوود خان و خانه نشینی 10 سالش، تفکرش و استمادگیریش با حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بعضی شخصیت های افسرهای قدیمی و امثال هم، این آمادگی ها را گرفت تا بالاخره منتج شد به کودتای 26 سرطان.
دیره مننه پیکار سر.
اما خود قانون بزداد وقتی که در اون زمان تدوین شد، تصویب شد و توشیع گردید، این یک قانون با تناسب یا با مقایسه سایر قوانینی که بعد از به وجود آمد
دیرم. مننه در بحث دوام ورکو. اجازه را که چه بیرته لاړ شو جناب سنگروال صاحب. سنگروال صاحب، د اساسی قانون د خرګونو په اړه خبري وشوي او په دې اړه هم دا اوس یو بحث وشو چې څنګه د شاهي کورنۍ غړي د صدارت لسوکۍ نه یا د حکومت د مشرۍ نه لری شو لا په ځای نور ته اجازه ورکړل شي چې راشي په حکومت کې. اما تاسو پوهیږئ چې پامدغه لسیزه کې هم د دیموکراسي په لسیزه کې یعنی په یوه لسیزه کې د پنځو یا څلورو صدر اعظمانو بدلیدل او د نویو کسانو راتګ د خپل د دې ښکارندوی کوي چې دیموکراسي په خښوي نه و او خلک دومره آشنایی نه لرل دغه سی او یو پایل سره چې نورو ته هم چانس ورکړل شي او بیا د داوود خان لري کول زه فکر کوي څونه په دې دواړو مسلو کې بیړه وشوه د افغانستان د پاچا لخوا.
بله ډیر ښایسته سوال مو کول. رښتیا چې د داوود خان اختلاف هم د دوه مادو په سر باندې را پیدا شو او یو اساسي مسله هم دا و چې داوود خان ویل چې د اکا زمن یا د کاکا زوی کله هم د سلطنتي کورنۍ غړی نه ګڼل کیږي. ولی تدیر ابری د اصلا فیصله هم داسې و چې داوود خان څنګه کولی شي چې دی داوود خان په یو پلمه لري کی او دوین داوود خان یو شمیر وړاندیزونه وړاندې کړل. هغه او کتیزه هغه شورا چې د اساسي قانون د مسودې لپاره جوړه وه چې فرضاً مشري سید شمس الدین مجرو کوله او په دې کې تقریبا شپږ کسان نور هم وو چې فرضاً عبدالصمد حمید یادوي سو موسی شفیق یادوي سو سید قاسم رشتیا او محمد صدیق فرهنګ و نور دا یادولې شو دې تم هغه خپل وړاندیز وړاندې کړ خو دغه وړاندیزونه د داوود خان باندې زونی ولسول نو ځکه داوود خان هم وګدا واخیسته او په همدغه اساس باندې په ارت کې یا په سلطنتي کورنۍ کې د سردار ولی او د داوود خان ترمنځ هم تقریبا مستقیم او غیر مستقیم په ځینو ناستو ولاړو کې اوس مې ناندرې دا مې څه شوې دغه خبرو په راتلونکو چې تاسو کومه پښتنه وکوله په سید رمضان هم اغیزه درلوده ځکه د داوود خان هم د دې نه د مخه د کلوب په نوم باندې او یا یو شمېر نور سیاسي ګوندونه چې البته موضوع نه ده کېږم د غیا دونه نه کوم خو د داوود خان بیا هم خپلې سیاسي هلې ځلې کولې. داوود خان په هیواد کې دننه خصوصا په چارواکو کې یا په بیلابیلو سیاسي ډلو خوځښتونو کې تقریبا د لاس درلوده او د حتی د امداد افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یو شمېر غړو سره ناستې ولاړې درلوده او کله چې د واک ته ورسېده د واک ځواک په موده کې تقریبا د چین ارخي ګوند یو شمېر غړي یا د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند غړي په ډیرو مهمو چوکیو ګمارل چې هغه په سر کې د دې بیلګې په توګه پیزمات خان درته یادولې سم پاچا ګل وفادار او نور داسې حتی د ببر کارمل دی ترور زوی درته یادولې سم دغه ټول هغه څه و چې د برلاسی بیا هم موجوده و نو ځکه خو ډاکټر محمد یوسف خان هم خپل دوره تکمیل نکړه او د نوروسته چې میوندوال
یعنی تاسو باور دا و چې داوود خان په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوله. بله
خو یا یې کولی او یا خو سیاسي واک درلوده. بله ځکه چې دا چې یو شمېر ډېرې انګېرنې موجودې دي چې هغه د استخباراتو رئیس په خپله دا خبره کړې ده چې ما ته داوود خان وویلې چې زه دغومره پیسې لرم تاسې دغه پیسو نه کولی شئ چې د سیاسي هغو خوځښتونو دپاره چې اوس داسې د سلطنتي کورنۍ پر وړاندې ولاړ دي له هغو سره مرسته وشي. حتی دغسې اسناد هم موجود دي خو په هر حالت باندې سردار محمد هاشم خان هم چې واک ته راځي دا هغه وخت دی چې په افغانستان کې خصوصا په ځانګړې توګه کله چې د اقرب په درېیمه نیټه باندې یو شمېر ځوانان له منځه ځي او د دې په وړاندې باندې سراسري پاڅونونه مظاهرې نه یوازې پانتون کې بلکې د پانتون نه باندې په یو شمېر لیسو کې په ځانګړې توګه په کابل کې دا مظاهرې تر هغه بریده زیاتېږي چې سردار چې ډاکټر یوسف استعفا کوي او په ځای میوندوال راځي. میوندوال په لومړی په دا سبا باندې کله چې دی نومول کېږي د تور زوړکی په سر باندې اواروي پانتون ته ځي او په پانتون کې وینا کوي او وایي چې د دریم د اقرب کوم کسان چې مړه شوي دي د هغو قاتلان به زه ملت ته په ګوته کوم. ولې انګېرنې داسې وي چې په دې کې د سردار ولی لاس و نو سردار ولی ور
صاحب عمدل تبله پختنه پیدا کیږي مخکې دینه چور شو جناب پامیر صاحب ته سنگروال صاحب مخکې تاسو اشاره وکړه چې د داوود خان د لری کول لپاره پلمی ولټول شوی او دای و پلمه و چې داوود خان لواکل لري کی اوس دلته پختنه دا پیدا کیږي بلا بل روایتونه دي اما زه دا پختنه له تاسو سره شریکوم آیا په خپل شاهی کورنۍ وختله چې داوود خان لواکل لري کی ک بهرنی فشارونه
نه اصلا دا ملي او نړیوال شرایط دا سره جوړو دا نړۍ دا چې را جوړه و چې دا خو نو د شلمې پیړۍ نیمایي برخه و دا خو په نړۍ کې اوس مې دا چې خوځښتونه رامنځته و لکه ما چې په هغه سردار محمد هاشم خان په وخت کې درته ویلي دا نړیوال تاثیرونه و ملي تاثیرات هم و ملي خوځښتونه هم و نړیوال هم و نور داوود خان د دې جوګه نه و چې خپل صدارت وغځوي من ته اندېښنه دغه ورته پیدا شو چې ولې زه په سلطنتي کورنۍ کې راوستم زه خو د سلطنتي کورنۍ غړی نه یم بلکې زه د اکا زویم ولې یو شمېر داسې استدلال کېده چې دا تا د سلطنتي کورنۍ د ظاهر شاه خور د تا میرمن ده په هر حالت باندې ته نه یوازې د کاکا زوی بلکې د ظاهر شاه خور د تا میرمن ده یعنی دغه چې کیسې په داخل کې را جوړې وي په خپل سلطنتي کورنۍ کې هم یو څه ستونزې را پیدا وي او سیمه ییز تاثیرات بین المللي تاثیرات دا خو و چې د سردار محمد داوود خان په کولو کې رول درلود او دغه درې د کاکا زمن کاکاګانو د کاکا زمن د کاکا زوی چې راغی حتی دا چې ویل کېده چې شاید د داوود خان نو وروسته دا سردار ولی سید اعظم وای چې سردار داوود خان دندې لپاره داسې شرایط برابر کړ چې سردار ولی سید اعظم نشي نو دغه ټول هغه خبرې وی چې یو بل تر امنسته شي او بل اخره دغه شرایط را جوړ شو چې په خپل سردار محمد اعظم خان توافق وکړي سردار محمد اعظم خان چې هم ونو څه کولای چې دغه منه چې کړي و د پانتون دی شاګردان سره استادان سره او هغه چا چې لارون کړي او لوګو سره نو بل اخر د هم د فشار لاندې راغی او بیا د پولاند باندې او بل خبرونه دی چې موضوع لري نسم
هغه
نو هغه هم دا ټول لاملونه و دی لري سو او همدغه بیا چې کله بخنه غواړم لنډو مې د تاسو سوال تکیلو چې اعتمادي راغی اعتمادي پولاند بیا تاسو معلومه دی چې درود په لینین باندې کې پر جام په خبرونه کې ونه شریه را مې تاسو دغه پلان دي ملایانو مظاهره شوي او دین وروسته چې بیا د سردار محمد ظاهر شاه راځي او بخي ډاکټر ظاهر راځي ډاکټر ظاهر په وخت کې هغه د ولګي مسله او خصوصا په غور کې تخصصو په دې ځای کې هغه د دې په خو قرباني شو او کله چې مصالح شفیق راغی د مصالح شفیق په هلمند وو مسله هم تقریبا هغه وخت دی او ډیر د اوراج مسله او د تاریخي مسله او بل اخره نتیجه دې تاسو کې سردار محمد داوود خان صدغه ټول چانسونه په لاس ورغلی چې یو د بل پسې سید رازمان لري کېدل او د کودتا ته لار هواره کړ.
بله تشکر جناب آقای سنگروال. شنوندگان عزیز شما شنونده برنامه روکو راست سپین خبری هستین که از رادیو آشنا صدای امریکا به صورت مستقیم در امواج رادیو و همچنان ساتلایت پخش میشن. جناب آقای پیکار پامیر، اگر یک مسئله عمومی را اشاره بکنیم، همکارم پیشتر اشاره کردن روی مسئله که چرا قوانین بسیار صدرازم های مختلف یا کابینه های مختلف یکی پیدگیر در افغانستان جور میشه، آیا بعد در مجموع به یک پختگی سیاسی مردم نرسیده بود؟ یک سوال دیگه هم مطرح میشه که دور از این مسئله نیست، و هم مسئله تقابل مذهب با قانون اساسی است. در بسیار کشورهای اسلامی قوانین دموکراسی وجود نداره به معنی هستش، چون مثلا آزادی های مدنی یا حقوق زنان مسائل نیستن که در قوانین اسلامی گنجانده شده باشن. شما چی فکر میکنین که ای آیا تقابل مذهب با قانون اساسی هم در افغانستان یکی از عوامل شکست بوده همواره؟
من فکر میکنم معمولا موجبات اختلاف در قانون یا تغییر و تبدیلی که آمد یا قانونهای متواتری که تصویب شد در افغانستان و نافذ شد دلیلی بیشتر موضوعات مذهبی نبوده بلکه موضوعات سیاسی تاریخی و گردشی که از نظر تاریخی در کشور ما آمد و گروه های مختلف یا شخصیت های مختلف به قدرت رسیدند، مطابق خواست و مذاق فردی یا گروهی خودشان قانون ساختند. مثلا یک نقطه که می خواهیم خدمت شما عرض بکنم که یکی بحث در خود تاریخ، در خود قانون اساسی هست و محتویاتش، و دوم موضوع تاریخی و یا جریان حوادث تاریخ هست.
بله.
این دور اگر ما تفکیک بکنیم، به خاطر که سر موضوعات تاریخی کشور ما از زمان دوران ظاهرشاه یا پیش از یا بعد از اون زیاد کتاب ها نوشته شدن، سخنها بسیار گفته شدن. می خواهیم این نقطه نسبتا جالبه برای شما عرض کنم که در تاریخ معاصر کشور ما سه مرحله، هر مرحله 10 سال دوام کرد، مراحل جنب و جوش اجتماعی و سیاسی و تقریبا مدنی و صنعتی و امثال هم. 10 سال در زمان شیرعلی خان این جنب و جوش ادامه پیدا کرد و قرار بود که افغانستان یک تکانه برش پیدا شود، یک قدم به پیش بگذاره از نظر نظامی و مسائل ملکی و قانونی امثال هم، که از 10 سال بیشتر دوام نکرد. با حمله انگلیس ها به افغانستان همه چیز نابود شد. 10 سال دیگر زمان علازه کمالا خان بود که باز هم یک جنب جوش تازه در کشور ما خلق شد. نسل جوان و نسل های میانه سال و سر تا سر مردم افغانستان خوشحال بودن. همین تکانی که آمد در افغانستان، رفورمی که آمد و تحولات جدید عصر زمان و نیت های نیکی که خود امان الله خان و همکارانش داشت، اما این هم متاسفانه بیشتر دوام نکرد. 10 سال در پایان 10 سال با دخالت های بیگانه و دخالت های استعمار انگلیس این 10 سال هم گلمش جمع شد. و 10 سال دوم دوران ظاهر خان بود، 10 سال آخر سلطنتش، یعنی از سال 43 تا 53. این از سال 43 یعنی 10 سال قانون اساسی افغانستان
ماله.
که وقتی قانون نافذ میشه باز هم تا حد زیادی پروبال مردم ما باز میشه، آزادی های شخصی، آزادی های مطبوعاتی و بیان و گفتار، اینا همه عملا صورت میگیره در کشور ما که خودش یک نعمت در واقع. اما متاسفانه که در اخیر 10 سال میبینیم که کودتای داوود خان صورت میگیره و همه این خوبی ها، مزیت ها و توفه هایی که قانون اساسی جدید برای مردم ما داده بود همه گلمش بازم جمع میشه، یک نوع حاکمیت مطلق الانان به وجود میه. داوود خان هرچند نیات وطن خواهانه خود داشت، اما با دموکراسی و سرازده های زیاد که او را هر جمعه میگفت موافقت نداشت. میخواست تحت رهبری خودش به صورت منظم از یک دست افغانستان باید اداره شود و یه طرفدار چنین سر و صداهای قانون اساسی نبود. به او دلیل در قانون، در تاریخ معاصر ما طوری که محاسبه کردیم 3 دهه آمده، 10 سال هر کدامش که امید بوده که کشور به یک طرف مثبت حرکت بکنه متاسفانه سرکوب شده. به این دلیل البته اگر ما بریم در موضوع اختلافات درون خانواده سلطنت فی ما بین پسران کاکای ظاهر خان، این متعلق میشه به موضوعات تاریخی که در این مورد زیاد سخن گفته شده و من نمیخوایم وقت شما را
زیاد.
تشکر. برتر از او جناب سنگروال صاحب، لس دقیقه وقت لرو، نو 15 دقیقه به تاست ورکو، 15 دقیقه به پامیر صاحب ته چې د باسم جوابندی کو او بیرته راشو د افغانستان اوسنۍ شرایط منګوتا سي په داسې حالت کې اوس ژوند کو او افغانان یز منګوتا سي وطنوال په افغانستان کې په داسې حالت کې ژوند کوي چې هلته اساسي قانون نشته. د طالبانو دویمه دوره ده، په اوله دوره کې هم اساسي قانون او په دویمه دوره کې هم اساسي قانون نشته. ستاسو په نظر طالبان ولې نه دي توانیدلي چې اساسي قانون جوړ کړي او له خلکو سره په دې اړه مشوره وکړي؟
هرچند اما گپ شما را قدم میکنم، هرچند پس از این که طالبان قدرت گرفتن، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته بود که همچنان از قانون اساسی دوره ظاهرشاه او را نافذ میکنه.
دقیقا بحثونه هم شد. خب بیاد وزارتون و اوارد و چارواک لخواه کسام پخکاره پا دیارد سه دریز بونه نیول شد. سنگروال سه میرابانی
بله دیگه هم موضوع ده اشتیا په لومړي پیر کې چې طالبان واک ته ورسېدل لبد مرغ چې په افغانستان کې هم دغه شرایط د دې دی واک نه د مخه چې طالبان راتګ ته لار هواره کړه هغه وخت هم دې نقطې نه استفاده وکړه چې موږ حکومت نه غواړو بلکې غواړو چې ظاهر شاه بیرته افغانستان ته راشي او یو سیاسي خوځښت او پرمختګ لپاره بیا له سره لار هواره کړي او بل په داخل کې تاسو معلومه ده چې په هر کلي کې په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت کې د هر چا د هر تنظیم خپل بادشاهي وه نو د هغو راتګ ته لار هواره کړه ولې له بده مرغه چې هغو ونشو کولی چې له هغه چانس نه استفاده وکړي د ښوونځیو دروازې د هلکانو د نجونو په مخ بندې شوې یو باثباته دغه ډول مرکزي حکومت رامنځته نه کړي چې په ځای کې د دولت چارې د یو منظم حکومت له مخې د یو قانون له مخې د ټولو هغه اجتماعي مناسباتو له مخې یو دولت ورته ضرورت لري هغو په پخو ونه دراوو ولې لویه بدمرغي بیا هغه وخت را پیدا شوه چې یو لسم د سپتمبر سول او د هغې پېښې قرباني شول اوس هم له بده مرغه په دغه شلو کلو کې هم په افغانستان کې فساد په افغانستان کې اختلاس په افغانستان کې بی عدالتي په افغانستان کې چو په میلیاردو ډالر په شی راغلي او بل اخر ټول شخصي جبونو ته لاره ورکړه دا یو بل چانس طالبانو ته چراغه واک ته ورسېدل طالبانو په لومړي سر کې وویل چې موږ به د ظاهر شاه د قانون نه استفاده وکړو ولې له بده مرغه چې د هغه د قانون نه استفاده ونه کړه خپل هم اوس د قانوني کې شپې تیری هغه څه چې دی ولست دا اوس د شي د دین غواړي نړیوال غواړي هغه د نجونو د ښوونځیو او د پوهنځیو تړل دي او یا هغه د ښځو کار کول دي په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې زه فکر کوم دا یو بل لوی ستونزه ده چې طالبان ورسره لاس او ګریوان دي نه یوازې د نړیوالې ادارې لخوا بلکې د ملت لخوا د خلکو لخوا دی په خپل تر انتقاد لاندې دي ته په دغه یو اجتماعي ټولنه کې ځوان ته څنګه کېدای شي چې نجونې د ښوونځي ته نه ځي ښوونځیو ته نه ځي او یو دولت د اساسي قانون نه لري موږ یو ډېر سپېڅلی دود لګو د افغانستان په تاریخ کې چې هغه د لویې جرګې سپېڅلی دود دی ان د میرویس نیکه نه راواخله تر احمدشاه بابا نه راواخله تر راوروسته پورې ښه دې کې شک نشته چې یو شمېر دولتي چارواکو به د موږ دغه ملي دود ته زیان رسولی ولې بیا هم د لویې جرګې ستون د افغانستان په معاصر تاریخ کې لا تر اوسه پورې پیکه نه ده تاسو نه ده کېدای شو چې طالبانو یو لویه جرګه راغوښتې وای د لویې جرګې په رڼا کې خپل هغه
د عالمانو یو جرګه غوښتې وه هغه عالمان چې دوی پخپل معرفي کړي جرګې ته هغوی سره مشوره وکړله او دوه ورځې فکر کوم چې غونډه مو وشوه اما په هر صورت څنګهوال صاحب پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې اساسي قانون به طالبان یو ورځ جوړ کړي دغه اصولنامه د نظام یا د خپل رژیم قانون به رامنځته کړي اما پوښتنه دا ده چې د افغانستان په ټول تاریخ کې زما په اند دا دویم ځل دی چې د نجونو د سبق مخه نیول کیږي اول ځل د حبیب الله کلکاني په وخت کې دغسې د نجونو د زده کړو سره مخالفت وشو دویم ځل د طالبانو په دوره کې اما اوس پوښتنه پیدا کیږي چې د افغانستان تاریخ خو په دغه څو کلونو کې چې طالبان حاکمان او یا د کلکاني کورنۍ پکې حاکمه وه په دې خو نه خلاصه کیږي کلونه تیر شو په ټولو دورو کې خلکو ته نجونو ته تعلیم اجازه او حق ورکړل شو ولې په دغه دوه دورو کې مخه ونیول شوه
خو من خو لکه څنګه چې تاسو د ثقاف د زوی یادونه وکړه اوس د طالبانو کوله طالبانو تر اوسه چې فرزن دینه پښتنه کیږي چې ولې د نجونو د زده کړې مخه نیول شوي د نجونو د کار مخه نیول کیږي دی خو تر اوسه پورې همدغه خبره کوي چې موږ دې ته شرایط برابرو خو موږ د تعلیم و تربیې له مخې یا د پیداګوژي د اساساتو له مخې موږ په دې پوهیږو چې د نجونو یا د زده کړې یا د ښوونې روزنې دروازه چې د یوې ورځې دپاره بندېږي هغه نه تلافي کیږي هغه سجده ساوي نه لري نو موږ وایو چې دا دوه کاله کېږي چې د نجونو دروازې د تعلیم پر مخ بندې دي او نشي کولی چې خپل زده کړه ترلاسه کړي دا بیا دې ته نه تلافي کیږي ځکه چې د زده کړې دپاره یو ټاکلی عمر موجود دی او کله چې هغه عمر باندې خبرې اوري زه فکر کوم هغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي دی که څونه دا پلمې وکړي ولې زه درته ویلی سم چې نه یوازې بیا د خپله خبر باندې ټینګار کوم چې نه یوازې نړیوال ښه نړیوال به یا خواخوږي لري یا به نه لري خود سیاسی فشار په توګه استفاده کوي. ولې د افغانستان خلکو له دې سره خواخوږي لري؟ د افغانستان خلکو غواړي چې لوري مکتب ته لاړ شي، لوري زده کړې وکړي، او په هغه اجتماعي لحاظ، په ټولنیز لحاظ، په هر اړخیز لحاظ باندې چې سړی فکر وکړي چې نجونه لوري زده کړې ونه کړي، او موږ د ډاکټره ونه لرو، همدا چا د ټولو اسلامي ارزښتونو سره سره چې یو مریض، یو ښځه مریضه نر ډاکټر ته لاړ شي، ښه به یې کړي وي، ښځې ډاکټرې د تداوي لاندې وي. یعنی دوی هیڅ دغه کې یو منطق نه لري چې ووایي چې موږ په دغه اساس باندې دا ښوونځي بند کړي. خو زه وایم دا د افغانستان لپاره یوه ډېره لویه غمیزه ده. د ښوونې روزنې په تاریخ کې طالبان هر څومره زر کېدی شي، باید دې ته د پای ټکی کېږدي، او د ښوونې روزنې ودې او پرمختګ ته باید جدي پاملرنه
وکړي. تشکر جناب آقای سنگروال. جناب آقای پیکار پامیر، در حال حاضر خب قانون اساسی را هرچند جناب آقای عبدالحکیم شرعی در دیدار با سفیر چین گفتن قانون اساسی در رضای شاه را با اندک تغییر اجرا خواهد کردن، ولی دیده شد که از او هم پیروی نشد. در حال حاضر مجموعی از فرمانهای هبت الله خودزاده رهبر طالبان در جریده رسمی از طرف وزارت عدلیه حکومت طالبان جمع‌آوری شده و نشر شده و فعلا در حال حاضر به عنوان عمده ترین منبع قانون‌گذاری و لازم اجرا برای حکومت قاضی طالبان است. در آیا برای طالبان در امی شرایط میخواهند که نداشته باشند نبودی یک قانون بیشتر بنفشان است جایی که وضع کردن یک نوع قانون اساسی؟
ببینن گروه طالبان در واقع یک گروه ایدولوژیک و نیابتی هست، در این ما تردید نداریم. اینا برای خودشان روان هستند، در واقع به چند چیز اینا اعتقاد ندارند یا پذیرفته نمیتونند، که از این جمله یکیش این قانون اساسی در کشور است. اینا میگن طرز تفکر خود ما، آنچه که دست خوندیم و آنچه که شریعت میگه و ایدولوژیشان ایجاد میکنه، اونم قانون اساسی است. یکی از حقانی ها در امی اواخر کتاب نوشته که پرسر و صدا هم بود، یعنی دستور العمل های مندرآوردی و بسیار کونه و ضد تمدنی را ابراز کرده یادم، که او در واقع قانون اساسی طالبان شده. و او دلیل فرمانی که از طرف کسی به نام هبت الله که اصلا معلوم نیست در کجا هست و کی هست صادر میشه، طالبان او را به مراتب با ارزش میدانن و قابل اجرا. در واقع از نظر تمدنی قانون اساسی یک پدیده تمدنی هست در بشریت امروز. در مسائل تمدنی طالبان نه اعتقاد دارن نه حرکت میکنن، اینا به حق برکت میکنن برای همیش. ما نباید انتظاری را داشته باشیم که گروه طالبان قانون اساسی را به وجود بیارن و یا قانون اساسی زمان زایشه را بپذیرن، که به هیچ صورت این پذیرفتنی نیست. و از کدوم خدمت شما وقتی قانون اساسی زمان زایشه را مخصوصا فصل سهومشه که حقوق و وظایف اساسی مردم از شما بخوانین، در اینجا ماده های مختلفی که به سود تقریبا خواستهای مردم حرکت میکنه وجود دارد، در حالی که طالبان اصلا سر حقوق بشر توجه ندارن و میخندن بالای این موضوع و میگن هر آنچه که ما اعمال میکنیم اونم قانون آمد، حقوق بشر و همه چیز است. لحاظا انتظار داشتن از گروه طالبان که بتوانن قانون اساسی ایجاد کنن و یا قانون اساسی زمان زایشه را بپذیرن دور از تفکر است و دور از منطق طالبان. به اون دلیل من معتقد نیستم که چنین شود.
تشکر شما
سنگروال صاحب. په پای کې د دې په خاطر چې اوسنی حکمان د افغانستان بلاخره یوه نتیجه ته ورسیږي او دغه تشه ډکه کړي، د یو تاریخ لیکونکي په صفت، د یو لیکوال په صفت، ستاسو مشوره څه ده؟ د اساسي قانون د جوړېدو لپاره د فتن څه اقدامات باید وشي په افغانستان کې؟
فقط دو دقیقه وخت درین جناب آقای سنگروال.
زوایم چې د دې لپاره چې د خپل هغه ملي هویت د ځان لپاره ترلاسه کړي، غوره خبره دا چې دې څو ټکو ته باید جدي اشاره وکړي. لومړی د اساسي قانون مسله ده. د اساسي قانون په ټولو اجتماعي ټولنو کې د اساسي قانون د یو اصل په توګه، او بیا په هغه اساسي قانون کې چې درې قواوې موږ همیشه دپاره د افغانستان په تاریخ کې د هغې مې یادونه کوو چې اجرایه قوه ده، مقننه قوه ده، او پارلمان یا شورا ده. او کچیرته فرضاً دغه درې قوې نه وي، نو په هغه وطن کې دیموکراسي مري. دیموکراسي یو نړیوال بهیر دی، دا که څوک مني که نه مني دا به مني. نو د دې لپاره چې طالبان نړیوال بهیر سره ځان یو ځای کی او نړۍ دی یو کورنۍ دی او پامل په توګه وګڼي، دوی باید د نړۍ وختونو ته او د نړۍ خبرګونونو ته باید پاملرنه وکړي. کله یوې خوا ولس له دوی نه غواړي چې باید په هیواد کې ښوونځی وي، په هیواد کې اساسي قانون وي، په هیواد کې د یوې مدني ټولنې د ودې پرمختګ لپاره لاره هوارېږي، که هلته د اقتصاد د غوړېدا مسله وي، که هلته د ټولنیزو د پرمختګونو مسله وي، که هلته د کلتور د ودې او پراختیا او پرمختیا خبرې، دا ټول هغه څه دي چې طالبان باید په پام کې ونیسي. او که چېرته دا په پام کې ونه نیسي، نو هغه نړیوال کاروان چې روان دی، هغه نړیوال بهیر چې را روان دی، چې هغه زه فکر نه کوم چې په هېڅ چاره هم وکړي، نو بالاخره یو وخت به داسې شرایط راځي لکه څنګه چې په تېر کې د پیښو قرباني شو. خدای مکه چې په افغانستان باندې بیا داسې یو بله غمیزه را غبرګه شي لکه څنګه چې موږ په وار وار د دغو غمیزو قرباني شوي یو. خدای چې دی د دغې موخې نه چې اوس د دوی په لاس کې دی، صحیح ده موږ دا خبره کوو چې په ټول هېواد کې تقریبا د افغانستان په دې څلورو لسیزو کې دغسې یو امنیت چې اوس دی لري نشته. امنیت خو په هدیره کې هم شتون لري، ولې د یوې ژوندۍ ټولنې په توګه باندې دې ته ضرورت دی چې دوی دا ټول سیاسي، اجتماعي، کلتوري او دا ټول مناسبات په پام کې ونیسي او خپل لوری بدل
کړي. بنهایت تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای کریم پیکار پامیر و جناب آقای شهسوار سنگروال جان، سپاس که در برنامه با ما بودند و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم آرزو داریم در این قسمت برنامه. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنویم که همکار ما رویا زمانی تقدیم میکنه.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران در مورد درگیری اخیر طالبان و نیروهای مرزی ایران گفت که مذاکرات صورت گرفته و مشکل حل شده است. این مقام ایرانی همچنان گفته است که انتظار دارد برای تشخیص سطح آب بندهای افغانستان یک تیم مشترک ایجاد شود. وحیدی در رسانه‌های ایرانی گفته است که اگر موجودیت آب در بندهای افغانستان تثبیت شود، طالبان باید حق ایران را ادا کنند. در غیر آن این موضوع به گفته وحیدی برای کشورش واضح ساخته شود. مایکل مکاو رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که اسناد محرمانه خروج از افغانستان باید ابتدا برای همه اعضای این کمیته و سپس برای مردم آمریکا فاش شود. مکال در نامه اخیر خود به وزارت خارجه آمریکا گفته است که مردم آمریکا به ویژان هایی که در افغانستان جنگیدن یا اعضای خانواده خود را از دست دادن شایسته حسابگیری از اقدامات دولت هستند. فشارهای مداوم رئیس کمیته در نهایت هفته گذشته باعث شد تا به او بعضی مدارک سپرده شود. اما حالا آقای مکال میگوید که پس از بررسی و ارزیابی مدارک متوجه شده که نصاب نباید محرمانه و انتشار آن امنیت ملی این کشور را تهدید نمی کند. علی کاظمی معاون وزیر عدلیه ایران میگوید که کشورش میزبان 63% از مهاجرین افغان است. کاظمی این مطلب را در سیمینار در مورد حمایت از کودکان گفته است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران روز گذشته به نقل از آقای کاظمی خبر داد که از سازمانهای بین‌المللی امداد رسان خواسته است تا در زمینه رسیدگی به نیازمندی های مهاجرین افغان در ایران همکاری کنند. ادامه اخبار از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف آن کشور با سلسله تحقیقات امروز شنبه در مورد حوادث 9 می توسط یک تیم تحقیقاتی مشترک احضار شد. عمران خان در حالی برای تحقیقات فراخوانده شد که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان احتمال اقدام علیه عمران خان را بر اساس قوانین نظامی رد نکرده است. پس از بازداشت عمران خان در دوسیه اختلاس مالی توسط اداره ملی محاسبات پاکستان در 9 ماه می، اعتراضات در تمام شهرهای پاکستان آغاز شد که در جریان آن به شمار از تأسیسات نظامی و دولتی آن کشور خساره وارد کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که ایران می‌خواهد که اردوی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را با ارتقای سیستم دفاع هوایی آن کشور تقویت کند. سید حمزه قلندری یک جنرال ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که سوریه سیستم دفاع هوا دارد، اما ایران در نظر دارد تا به گفته او با تجهیزات و ارتقای تکنیکی از سوریه حمایت کند. او تاکید کرد که هدف این اقدام جلوگیری از حملات اسرائیل بر سوریه است. ایران در کنار روسیه مهمترین متحد بشار الاسد خوانده می شود. ایران از دهه 1990 روابط سیاسی و نظامی خود را در منطقه گسترش داده است. حکومت جرمنی اعلام کرد که اولف شولتز صدر اعظم آن کشور با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کرده و از وی برای بازدید از برلین دعوت نموده است. اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ترکیه برنده اعلام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حکومت آلمان در بیانیه اعلام کرد که آقای شولتز بر روابط نزدیک بین برلین و انقره با عنوان متحدان مشترک در پیمان ناتو تاکید کرده است. این خبرگزاری می افزاید که شرکای ناتو منتظر انقره تا درخواست سویدن برای پیوستن به پیمان ناتو را تایید کند. اردوغان این درخواست را تا هنوز نپذیرفته و سویدن را به پناه دادن به چهره های مخالف حکومت ترکیه متهم کرده است. در حملات طیاره های بی پیلوت به چندین ساختمان در مسکو مرکز روسیه آسیب رسیده است. رادیو آزادی به نقل از سرگی سوبانین شاروال شهر مسکو گزارش داده است که این حملات در اوایل صبح روز سه‌شنبه رخ داده است. سوبانین افزوده است که تاکنون از کشته و زخمی شدن کسی گزارش نشده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
بر اساس گزارش های چنل تلگرام بیش از 10 طیاره بدون سرنشین صبح امروز در آسمان مسکو سرنگون شدند. اما اداره رسیدگی با حوادث روسیه گفته است که در این رویداد دو ساختمان مسکونی آسیب دیدند. مشخص نیست که چه کسی این حملات را انجام داد، اما مسکو اوکراین را مسئول چنین حملات می‌داند. از سوی دیگر گزارش ها که از آن است که 31 طیاره بدون سرنشین دیروز دوشنبه بر شهر کیف، پایتخت و سایر شهرهای اوکراین حمله کردند. بر اساس گزارش ها دست کم یک نفر در اوکراین در نتیجه این حملات کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.
دو شهروند بحرین پس از آن در عربستان سعودی اعدام شدند که به گفته مقام های سعودی این دو مرد مرتبط با گروه های تندرو و به اتهام بی‌ثبات کردن اوضاع سعودی و بحرین به اعدام محکوم شده بودند. سازمان های حقوق بشر به شمول عفو بین الملل از روند محاکمه این دو مرد بحرینی انتقاد کردند و آن را کاملا غیر منصفانه خواندند. نیروی حافظ سال بر رهبری ناتو امروز شنبه شمار سربازان را که در درگیری‌های شدید با سرب‌های قومی زخمی شدند 30 تن گزارش دادند. در یک اعلامی آمده است که 11 سرباز ایتالیایی و 19 سرباز مجارستانی جراحت متعدد به شمول شکستگی و سوختگی ناشی از مواد آتش‌زای انفجاری برداشتند. اردو اسرائیل میگوید که یک غیر نظامی اسرائیلی روز سه‌شنبه در گلوله‌باری در نزدیکی یکی از دروازه‌های ورودی یک شهرک یهودی نشین در کرانه غربی اشغالی زخمی شد. این تازه‌ترین مورد خشونت در بیش از یک سال گذشته در کرانه غربی میباشد. و در خبر اخیر محسن رضایی عریفش از هنگ کنگ را شکست داد. با گزارش فدراسیون تکواندو افغانستان، محسن رضایی کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در مسابقات قهرمانی تکواندو جهان که مکنون در شهر باکو آذربایجان در جریان است، حریفش از هنگ کنگ را در دو راوند با اقتدار کامل شکست داد و به دور بعدی این رقابت‌ها را پیدا کرد و در دور بعدی با حریف از ساحل آج رقابت خواهد کرد. شنونده‌های محترم، بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه روک و راست سپین خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنن. امید تا آخر برنامه با ما باشین.
درنو دوستان و زمال خواهم تاست خدای پامانی و هم هیله ده چه په نور خبرونه کې هم زمونږ ملتیا وکړی. تر بل خبرونه پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږو. د خدای په امان.